سلامونه او ستړي مسی وخت د ماشام شپږ بجې سوی د مشالډو په دې خبري غړي کې موز عبد الله کاکړ کلیکم هله د چروغ جوړه خوشاله بیاس په دې غړي کې درته د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان په اړه یو شمیر رپورټونه لرو او د سر رپورټ هم دا وی چې پاکستان حکومت پرون په بشام کې د وژل شوو چینی انجینرانو د پیښې د پلټون لپاره د غړي تحقیقاتي کمیټه فیصله کړې ده. دا به مو د سر رپورټ وي. خو په پیل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سرټکی پاکستان د چینی انجینرانو د وژنې د پیښې د پلټون لپاره د غړي تحقیقاتي کمیټې جوړولو اعلان کړی. جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن له زمینی انتخاباتو د بایکاټ او احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. ملګر ملتونه وایي چې روس شایي لږ تر لږه 2 اوکراینی جنگي بندیان وژلي وي. او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر ویلي چې د امنیت په اړه د وزیر اعظم په مشرۍ ځانګړې غونډه کې په بشام کې د چینی انجینرانو د وژنې د پیښې د پټون لپاره د غړي تحقیقاتي کمیټې جوړولو فیصله شوې ده. اتا تارر نن په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې په نننۍ غونډه کې د وفاقي وزیرانو د فوج مشر جنرال عاصم منیر د څلور واړو صوبو اعلی وزیرانو چیف سیکرټریانو او د پولیسو مشرانو ګډون وکړ. نوموړي زیاته کړه چې فیصله شوې چې ترګري د مخنیوي لپاره به د ټولو اړوند غاړو په همغږیتوب یو تګلارې جوړې شي. دوی هلته دا پریکړه هم وسوه چې داسې پیښو د مخنیوي لپاره چې په کومه تګلارې جوړې شي په هغه کې به د همغږیتوب لپاره یو ډیر پیاوړی او پیل سوی طریقه کار جوړې شي. داسې تګلارې به وي چې د ټولو خلکو به له یو بل سره ډیره فعاله رابطه وي. د دې پیښې د تحقیقات لپاره د شریکي پلټنیزې کمیټې پر جوړولو هم سلا وسوه. کمیټې به جوړې شي چې خامخا به د دې پیښې پلټنه کوي ځکه پکې چینی وګړي په نشه کړل شوي دي. د شریکي پلټنیزې کمیټې پریکړه تر هغې وروسته شوې چې په پاکستان کې د چین سفارت پرون د برید په اړه د هر اړخیزو پلټنو غوښتنه وکړه. پرون د خیبر پښتونخوا په بشام کې په ځانګړي برید کې د 5 چینی انجینرانو په ګډون 6 کسان وژل شوي وو. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده منلې. پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر ته حکم کړی چې د اسمبلی پر ځانګړو چوکیو ټاکل شوی غړو ځخې سوګند واخلي. عدالت نن د مخصوصو چوکیو په اړه د مقدمې په مختصره پریکړه کې دغه حکم وکړ. دا تر هغه وروسته ده چې مخالفه ګوندونو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د شوزو او مذهبي اقلیتونو پر چوکیو 25 غړو ته د سوګند نه ورکول پر معاملہ پېښور های کورټ ته درخواست ورکړی او چاوریدنه نن وسوا. د پاکستان په قامي صوبې اسمبلی کې د شوزو مذهبي لژکۍ لپاره ځانګړي چوکۍ وي چې تر انتخاباتو وروسته هر ګوند ته د هغو د ګټلو چوکۍ په تناسب ورکول کېږي. د تحریک انصاف سیاستوالو د فروری 8 په انتخاباتو کې د آزادو کاندیدانو په توګه برخه اخیستې وه او د ځانګړي چوکۍ ترلاسه کولو لپاره بریالي سوي غړي په سنی اتحاد کونسل کې شامل سول. خو انتخاباتي کمیشن د مارچ پر 4 په خپل فرمان کې ویلي ول چې سنی اتحاد کونسل ورسره د ځانګړي چوکۍ لپاره د نموڅو نوملاړه نو شریک کړي ځکه هغه چوکۍ نور غوندونه ته ورکوي. کمیشن د مارچ پر 4 په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هم د شوزو لژکۍ ځانګړي چوکۍ مخالفه غوندونه ته ورکړې وي. خو د اسمبلی سپیکر چې د تحریک انصاف ملاتړی دی دوی ته له سوګند ورکولو انکار کړی وو. جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن لازمنی انتخاباتو د بایکاټ او احتجاجي تحریک په لولو اعلان کړی. مولانا فضل الرحمن نن په خپل یو ډی پیغام کې ویلي چې د 8 فروری د انتخاباتو نتیجې مستردوي. دغه په خبره ځکه چې موجوده پارلمان د اولس کم او استابلیشمنت زیات نمائنده دی. مولانا فضل الرحمن اعلان وکړ چې د انتخاباتو نتیجو خلاف خپل احتجاجي تحریک له بلوچستان پیلوي او بیا به نورو سیمو ته غځوي. د زیاته کړه چې د اپریل 15 به له بلوچستانه دا تحریک پیلوي چې ورته به د ولسي اسمبلی نوم ورکول شوی. د په خبره د اپریل 15 به په پښین کې جلسه کوي. جمعیت العلماء اسلام پاکستان تحریک انصاف او نور یو شمېر سیاسي ګوندونو تور لګولی چې د روان کال فروری په 8 د ترسره شوو انتخاباتو نتیجې استابلیشمنت د مستبلی ګوند په ګټه بدې کړی وي. خو فوج الیکشن کمیشن او حکومتي ګوند مستبلی نون دغه تورونه ردوي. په پاکستان کې لا هم د څلورو صوبایي او قومي اسمبلی د زمینی انتخاباتو نیټه نه ده اعلان شوې. د ملګرو ملتونو تازه رپورټ وایي چې روس د روان کال د فروری تر 15 تر 9 پورې په تیرو درې میاشتو کې شای لښته لږه دوه دیرس اوکراینی جنگی بندیان اعدام کړي وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر او ایچ سی ایچ آر نن وبخشي د مارچ پر شپږمه ویلي چې د دسمبر له لومړۍ او د فروری تر نهه ویشتمې پورې د لښته لږه دوه دیرس اوکراینی جنگی بندیانو د پانسی کولو دولس رپورټونه ترلاسه کړل او وتوانېدل چې د اوو یوکراینی سرتیرو د وژنو تصدیق وکړي. سازمان زیاتوي چې د راپور چمتو کولو په موده کې له هغو شپېتو جنگی بندیانو سره خبرې کړي چې د جنگی بندیانو د تبادلې پر مهال خوشي شوي ول. د سازمان په خبره په دوی کې نیمایي چې ټول یې سړي ول په ډاګه کړه چې ورباندې جنسي تیری شوی د بجلی کرنټونه ورکول شوی او وهل شوی دي. د ملګرو ملتونو د دې رپورټ په اړه روس لا څه نه دی ویلي. د خبرونو په اړه تاسو مشال ریډیو اوري. د روانه په روانه غړي کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان حکومت په بشام کې د چینایي انجینرانو د وژنې په اړه د شریکي تحقیقاتي کمیټې جوړولو فیصله کړې ده. هلته په بشام کې دا وخت څه حال دی؟
سرچ اپریشن هم په علاقه کې شروع دی او امنیت په حواله سره پولیس والا ډېر زیات سیکورټی چې هغه بشام ته طرف ته شوی ده.
په بلوچستان دوکۍ کې د کولی قانون مالکان وایي چې بلوڅ وسلوالو ډلو ورځخه بته غواړي او که حکومت ورته تحفظ ورنه کړي نو دوی به قانونه بند کړي.
حکومت خو کمزور نه دی. حکومت خو دغه خلک دي د لیبر ته تحفظ وکړي چې کوسته والی دی سي باوجود هم دغه ته وشوه کېږي نن هم دا خلک راغلي دي بیا پرچیانې ورکړي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو په دې غړي کې به درته د افغانستان قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا په اړه نور رپورټونه هم وي. خو لکه څنګه چې په خبرونو کې وویل په پایل کې به لاړ شو د پاکستان اسلام آباد ښار ته. او په اسلام آباد ښار کې نن د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې یو ځانګړې غونډه وشوه. دا غونډه د چینی انجینرانو د وژنې د پیښې یو ورځ وروسته را بلل شوې وه چې پکې د امنیت جاج واخیستل شو. په دې کې د ګډې تحقیقاتي کمیټې فیصله هم وشوه. نور تفصیل څه دی دا وخت را سره راشد خټک د ټلیفون په لاین دی. راشد خټک صاحب تاسو سره کلی وایم که د دې غونډې حال را سره شریک کړئ.
مننه ککر صاحب. دا غونډه خو نن وشوه په اسلام آباد کې شهباز شریف په مشرۍ کې. په دې کې د کابینې غړو سیکرټریانو او د وزیر اعلی د ټولو صوبو وزیر اعلی او د ټولو صوبو د پولیسو مشرانو نه علاوه د پوز مشر جنرال آصف منیر هم ګډون وکړو. او په دې کې د دې تفصیلات بیا وروسته چې دی اټوله تارر چې کوم د اطلاعاتو وزیر د هغه د خبري کنفرانس په محل کې ژورنالستانو ته ورکړل. دوی چې په غونډه کې پریکړه وشوله چې یو مشترکه تحقیقاتي کمیټه مو جوړه شي د دې پیښې پلټنې وکړي چې کومه په بشام کې پرون شوې وه. د غونډې په حواله وویل چې د کم خلک چې پکې وو د سیاسي لحاظ سره ټول یو خلک نه دي خو د دې پیښه داسې د ټول خلک را یوځای کړل د اتحاد پیغام لاړو خلکو ته. او دا یو چې موږ به تر هغه پورې په کلار نه کینو چرسو پورې موږ ترګری ختمه کړې نه وي او موږ د پاکستان د پاکستان د خلکو او د دې د ملمانو حفاظت یقیني کړی نه وي. غونډې ته جنرال آصف منیر هم وینا وکړه او هغه هم دغه وویل چې د پاکستان دښمنان نه غواړي چې پاکستان په کلاره کینی نو موږ به هر هغه کس چې پاکستان ته په بره سترګو وګوري هغه به ختموو او د دې پیښې پلټنې به کوو او د دې لپاره به ټول سرکاري او دولتي وسایل استعمالوو. او دا چې چا کړی دا د دې په شا چې هر څوک دي هغه به د قانون منګولو ته سپارو.
مننه راشد خټک صاحب ستاسو د دې تفصیل راکې. تاسو ته ښه وخت غواړم. اوریدونکو د پداسې حال کې د چپرون د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د چینایانو په ګاډۍ په ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغو پاکستانی ډراور ووژل شو. په سیمه کې د چین په یو شمېر پروژو کار درېدلې دی. بلخوا د چین سفارت په پاکستان غږ کړی چې د پیښې ذمہ ونیسي او سزا ورکړل سي. او وزیر اعظم شهباز شریف هم نن په اسلام آباد کې د ځانګړې غونډې پر مهال په دې اړه د ګډې پلټنیزي کمیټې جوړولو اعلان هم کړی دی. نیاز احمد خان له منګوري تفصیل راکوي.
د مارچ په شپږشتمه نیټه د ضلع شنګلې په بشام کې د چینیانو په ګاډي ځانمرګي برید وستا د کې وجل شي 15 چینیان انجینرانو مړی اسلام آباد ته وړل شوي. د سیمې پولیس وایي چې دغه د ترهګرۍ پیښه وه او په علاقه کې تحقیقات روان دي. د پیښې وروسته سیمه کې د لټون اپریشن هم شروع شوی. د مارچ په شپږشتمه د بشام تانې پولیس مشر بخت ظاهر مشال ډېرو ته ویلي چې دغه یو ځانمرګي برید و او د بارودو ګاډی د چینایانو ګاډي جنګېدو سره چاودنه شوې. وجل شوي چینایانو کسان دغه سیمینا 14 کیلومتر لري د سو ډیم کې کار کوو او د اسلام آباد نه روان شوی ول. سیمه کې دا وخت صورتحال له په دا اړه ځای خبريال سرپراز خان وایي.
سرچ اپریشن هم په علاقه کې شروع دی او د امنیت په حواله سره پولیس والا ډېر زیات سیکورټی چې هغه بشام ته طلب کړی شوی دی او په بشام کې د سیکورټی کم انتظامات چې دی هغه سخت کړی شوی دی. عام خلک چې دی په دې باندې ډېر زیات خفه دي او غمجن دي او زیاتره خلک دا غواړي چې په علاقه کې امن قائم شي. شنګله کې
د ضلع شنګلې بشام ګوانډي ضلع کوز کوهستان کې د 1300 کلونو راهیسې د چین په مرسته د سو په مقام د بجلی جوړولو لویه منصوبه روانه ده چې پکې ګڼ شمېر چینایي کاریګر کار کوي. دغه سیمې کې کال 2019 کې هم په یو ګاډي ډزې شوې چې پکې 13 تنه مړول او پکې چینایي اوسیدونکي هم شامل ول. آیا داسې چاودنو مقصد څه دی؟ په دا اړه د پېښور کې د مشرق ټي وي صحافي محمد فهیم وایي چې دغه د پاکستان او چین ترمنځ تعلقات خرابول او بیا بیلابیلو مشترکه منصوبو ته زیان رسول دي.
موږ کتلی دي چې کشمیر سایډ ته هم حمله شوي دي، پاکستان کې هم شوي دي او همدغه انجینیر باندې بار بار کیږي. ولې چا هم دا غواړي چې دلته کې چین کم دی، هغه دا ملکونو خلق دی، دا هغه دی کم انجینئر دی، هغه دی دلته یو عدم تحفظ ښکار شي او چین په دې باندې ډېر هر ځله خپل یو یره هم څرګنده کړې ده. هغه همدا غواړي چې دا هغه خلکو ته سیکورټی ملو شي. درې مقصد همدا دی چې پاکستان سره چین چې کم مضبوطه سره کلک ولاړ دی، هغه دې رستو شي او پاکستان دی د ټولو حمله کې پاکستان متاثر شي او دا پاور پروجیکټس یا د روډس پروجیکټس یا سی پیک دې ارث نه دی، پاکستان یوازې شي او چین دې شاته شي.
د یادې پیښې په اړه د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف په اعلی کچه د تحقیقاتو امر جاری کړی او بیا وزیر اعظم هم په دغه ورځ اسلام آباد کې د چین سفارتخانې ته ورغلی او په دغه اړه د چین سفارتکار سره د غمرازۍ اظهار هم کړی. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور هم د پولیسو نه د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی. په یاده چاودنه د ملک صدر، د پوست ترجمان، بیلابیلو وفاقي او صوبایي وزیرانو لخوا هم د افسوس بیانونه جاری کړی شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پاکستان کې نامنۍ مخ په ډیرو دوی دی. یوازې په وروستیو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان لسګونه امنیتي ځواکونه وژل شوي. د پاکستان په هغو بریدونو کې چې د ټي ټي پي له لوري کې افغانستان ته د تور ګوتې نیسي، خو د بلوچستان د حملو په اړه ډیر څه نه وایي. پرون په خیبر پښتونخوا کې 15 چینایان ووژل سو. پخوا په بلوچستان کې پر چینایي اتباعو د یو شمېر حملو مسؤلیت بلوچ بلتون پانه غوښتونکو په غاړه اخیستی وو، خو د تازه پیښې زمادي لا چا نه ده منلې. عصمت څارمن رپورټ لري.
د پاکستان پوز پرون ویل چې د افغانستان پولیس ته نږدې څلور وسلوال مخالفان ووژل. د پاکستان پوز دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته لدی وکړ چې 15 چینایي انجینران او د هغو موټر چلاونکي په یو انتحاري برید کې ووژل شول. دواړه پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوې. د پوز په وینا ځواکونو د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای برید وکړ او د څلورو سختریزو د وشلو ترڅنګ وسلې او مهمات کشف کړل. د روان مارچ په 13مه پاکستانی الوتکو په خوص او پکتیکا کې وروسته له دې بمباري وکړه چې د ټي ټي پي وسلوالو په میرالی کې د پاکستان د پوز پر وی اډې خنړی حمله وکړه. د مارچ په 14مه په شمالي وزیرستان کې وو پوځیان ووژل شول. تر دې برید مخکې وړ مشپه د بلوچستان د نارام ایالت په تربت ښار کې وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواک پر هوایي اډه برید وکړ. د پاکستان پوځ په دې نشته کې چې ساعتونه دوام وکړ، د خپل یو پوځي او څلورو حمله کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړ. خو د بلوچستان د آزادۍ پوځ په نوم ډلې د ډیر شو پاکستاني پوځیانو د وشلو ادعا وکړه. دا ډله له کلونو راهیسې امریکا او برېټانیا تروریستي ډله بولي. پر چینایي انجینرانو له پرونی بریډ وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزه چیرنی وکړي، تنظیمونکو ته سخت سزا ورکړي او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملی او اغیزمن ګامونه واخلي. خدا په پا پاکستان کې پر چینایي وګړو لوبړی بریټ نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم پر چینایانو ګڼ بریټونه شوي دي. د 2022 کال د اپریل په 18 په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو په انسټیټیوټ کې په ځانمرګي بریټ کې درې چینایي استادان ووژل شول. د یاد بریټ مسؤلیت هم د بلوچستان د آزادۍ پوز مجید لیوا په غاړه اخیستی و. چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پیک پنوم پر لوی ترانزیتي لار کار کوي. پر دې انجینرانو مخکې هم غنی حمله شوې چې د اکثرو مسؤلیت بلوس بلتون پالو ډلو منلای دی. د روان مارچ پر شلمه په ګوادر کې د ګوادر پر اداري کمپلیکس د بلوچستان د آزادۍ پوز د مجید لیواله لوري حمله شوې و چې په ترڅ کې د پاکستان د پوز په وینا دوه پوځیان ووژل شول او یو شپږ نور ټپیان شول، او د چارواکو په وینا په ځوابي ډزو کې اته وسلوال بریټګر وو بشل شول. د 2020 په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجینرانو پر یو بس په ورته بریټ کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 14 کسان وو بشل شول.
په پاکستان کې مو د نامنه یو د پیشو د ډيري دوه پاړه باندې د اسمت سروان ريپورت اوریدي.
دا مشال ریډیو ده.
او سم یو بل موضوع تر ازو او بلکې په ژوندۍ بڼه ځو پېښور ته. او خبر دادی لکه څنګه چې په خبرونو کې درته ویل چې پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ځنګړو چوکیو په اړه باندې نن اوریدنه کړې ده او په هغه کې حکم جاری کړی دی. حکم یې دا کړی چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر دی پر ځنګړو چوکی باندې چې کوم غړي ټاکل شوی دی له هغه څخه سوګند واخلي. په دې اړه باندې غلام غوث له پېښور دا وخت را سره د ټلیفون په لاندې. غلام غوث، تاسو تار کړی وایم که مهرباني وکړي د عدالت د فیصله په اړه باندې تفصیل راکړي.
ډیره مننه عبدالحی کاکړ صاحب. اول خو به دته دغه د عدالت چې کومه فیصله ده او زما مخې ته پراته ده، د هغه په اړه باندې به ته وایم. مختصر چې کومه فیصله ده نو دا جسټیس عتیق شاه او جسټیس شکیل احمد چې کوم دوتنی بنچ د دې اوریدنه کړی ده نو دا هغه دغه کړی ده جاری کړی ده. او په دې کې د صوبایي اسمبلی چې کوم سپیکر دی هغه ته هدایت جاری شوې دي چې هغه دی د چې کوم کسانو دا غوښتنلیک راوړی یا خواست یې کړو د هله پاکستانو لپاره نو هغه دی د دین دغه واخلي هله واخلي. او بیا دویم مهم ټکی په دغه پیسو کې دا کارول شوې ده چې د سېنات کې د ووټ ورکولو لپاره دی د دې ته سہولت هم ورکړي شي. یعنی دا مطلب شو چې د سېنات د انتخاباتو نه وړاندې، یعنی په اپریل په 2 منېټه باندې د سېنات انتخابات کیږي او دا غینه د مطلب ادا دی دا چې وطن دی ویلي بالکل نیټه پکې نه لیکلې په پیسو کې چې د سېنات د انتخاباتو نه وړاندې دا دغه ورکی او په هغه باندې مختصر دغه استعمال کړي دي ټکی استعمال کړی دی چې د سېنات په انتخاباتو کې د دوی د ووټ ورکولو سہولت ورکړي شنو مطلب هم دغه راځي چې د 2 اپریل نه مخکې دی د یعنی د سېنات په انتخاباتو کې چې کله ووټ اچول کیږي نو دا غینه مخکې دی د دینه هله په وخت دغه
غلام غوث او کلن راتو اسی چې دا لانجه څول ډیر مختصر کوو است
نو لانجه خدا دې وګدې ته به مختصر چې دا لند به و دا چې وې ما چې دا لکه تحریک انصاف په آزاد توګه باندې په انتخاباتو کې برخه اخیستلې و او د دې بیا هغه چې کوم ځنګړی څوکۍ هغه د ګټي په تناسب باندې سیاسي ګوندونو ته ورکوي چې کوم د الیکشن کمیشن سره رجستر وي نو هغه بیا دیو پسونی اتیا کونسل کوم تحریک انصاف شامل شوه و تحریک انصاف آزاد غړي خداغي په برخه باندې هغه غړي ونه رسیدل او دغه غړي وسټول لا اپوزیشن په دغه کې دي پیسې کې رسیدل.
یعنی د تحریک انصاف چې کوم تناسب جوړېدلې د سنی اتحاد کونسل ته ځو شامل سو هغه انتخاباتي کمیشن ول چې سنی اتحاد کونسل چونکه مشته دغه لیست کې د شوزو او د مذهبي لژکې نو راکړي نو موږ دا په نور اپوزیشن ګوندونو کې داغو د ګټ په تناسب
بيخي هم داس هغه لري ورکړي د نو سپکې هم دغه خبره ده چې سېنات انتخابات کیږي او
نو اوس داغو د ورکول ورسته یعنی تاسو واسه داغو د ورکول ورسته د صوبایي اسمبلی کم سپیکر دی چلته ته د اتحاد کونسل سنی اتحاد کونسل حکومت دی دا غ سپیکر ورځه حلف نه اخی او ترڅو حلف
نه سره حلف د حلف نه لکه داسي انکار هم نه کړي خو هغه د زن ناسل کی کار اخلي مخ کی پدې کې بیا لکه اپوزیشن لیډر چې کم عباد الله دی هغه د سپیکر تم پاس کړو چې ته د اجلاس راو وړه بیا هغه نه راوخو نو دا غی نه پس چې کم دی نو بیا هغه گورنر ته خواست وکړو نو گورنر پدې کې بیا په 28 مارچ باندې آرډر جاری کو چې را په 28 مارچ باندې د اسمبلی د غونډه چې کم نه تاسو راو وړی خو د اسمبلی سپیکر دا معاملې چې کم ده د قانون وزارت ته یو خط پکې چې وو ولیکو او هغه خط لکه د قانون وزارت ته دا معاملې حواله کړ نو دې کې هغه د کم داسې انکار هم په ظاهر باندې نه دی کړی ولکه چونکه په سینټ انتخاباتو کې بیا حکمران غوند چې د چا حکومت ته دلته د سنی اتحاد کونسل د آزاد امیدوارانو یعنی د پاکستان تحریک انصاف نو هغه ته نقصان رسیدلی چوکۍ چې کم دین واغه بیا هغه ته اختلاف ته ترلاسه کیږي د سینټ په انتخاباتو کې نو هغه ځکه په دې کې د ځان نه یو قسم د دغه اخلي کار اخلي وسم د دې پته نه لګی چې دی به دا ومني کې دی چې دی په کوټ کې وس دغه کې چیلنج کې یا په هغه دا غزینه د اسلام آباد هاي کورټ نه پیسه سټیا ډرول یا د بل کوم عدالت نه نو دغه معاملې
مننه ډېر مننه غلام غوث تاسو په دې اړه تفصیل راکې روغ او خوشاله اوسې او سمجو یو بل ریپورت ته هم لدی سر تړلې دی د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د پاکستان چیف جسټس قاضي فایزي ساتي ولیکل شلې په لیک کې غشتنه سوي چې چیف جسټس په عدالتي کاروایو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې په اړه پلټنه وکړي دوی دا غشتنه هم کړي چې په دې اړه دی یو جوډیشل کنونشن یعنی عدالتي غونډه راوغشته سي چې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او مداخله د مخنیوي په لارو چارو بحث وکړي ځینې قانون پوهان او شنن کې دا لیک د عدالتي د ازادي د پاره یو شګام غړي خو ځینې وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې دا قسم لیک لیکل شوی دی تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي
په لیک کې پدراتی کورنګ د استخباراتي درو د لاسوهنې او مداخله شکایت شوه دی او د چیف جسټس نه غوښتنه شوه ده چې د دې پلټنه وکړي او په دې خاطر یو جوډیشل کنونشن راوغوري چې د ټول ملک د بلابل عدالتونو ججان پکې ګډون وکړي او په عدالتي چارو کې د استخباراتي درو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې د ججانو سره داسې کومه بله لار نشته چې د خپلو ګیلو او شکایتونو ازاله وکړي ځکه دا رقم خطونه لیکل کیږي د پدې اړه د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
یہ پہلا جو ہے یہ لیٹر نہیں ہے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس طرح کے لیٹر جو ہے وہ لکھے جا چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیسا بہت سے جو ہے
لومڑے لکھنا دے تب دوران دے ہم دس خطوں نے لکھل شوی دی ڈیر خلق دا وے چ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججاں ترمنز ڈلا بازی دا ددی ڈیری وجی دی ما دا یو عدالتی رپورٹر پہ اس بولی دل چکلا جسٹس امیر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ جج جوڑ سو نو جسٹس محسن اختر کے یعنی خا وقت لا جج نو جوڑ شوی او د بار ایسوسیشن صدر وو مخا غور زئی وکیلانو په تور بیرغونو احتجاج کړو او تور پټای تړلې وې
یک بازو په کالی پټی باندې عدالتو می پیش ہو تاکہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کریں
لیک د جسٹس محسن اختر کیانی جسٹس بابر ستار جسٹس طارق محمود جہانگیری جسٹس سردار اعجاز جسٹس ارباب محمد طاہر او جسٹس سمن رفعت امتیاز لخوا لیکل شوی دی دوی په ججانو د فشار اچولو بل بل پیښو هم لیکلې دي د یو جج د خوب په کوټه کې د کیمرو لګولو او د بل جج د اوخي د تختولو او شکنجه کولو ذکر هم کړی دی په کوټه کې قانون پوه همان کسي ډوکیټ وایي چې دا خط د خبرو ثبوت ته چې د پاکستان عدلیه آزاده نه ده د پدې اړه مشال رډیو ته ویل
اوس د اسلام آباد های کورټ دغه ججانو چې دا شی کړی دی په دغه کړی دی چې د مداخلت وسم روان دی نو د جوډیشل کمیشن ته ویل دي چې تاسو انکوایری وکړئ سم چې دا کیسه وسم روانه ده نه ده روانه او دغه ولې د دوی لپاره دی ویل چې ګوډه زموږ لپاره دا د بدنامۍ بایس دی کنه مختبه ګورو چې څه کیږي خدای شی اقدام دی د جوډیشری لخوا چې خپل د اعتصاب په اول چې به انکوایری دی وسی کوم چې لړلې یو هم باید چې ښکارا سو او که از مشکردار صفادی هم شکاره سی باید البته د شپږ ججانو بعد جوډیشل کمیشن دانی سی کولی چې دا سچ د پردی باندې کښینی او لا مطلب یو اقدام نه وکینو خامخا به یو کمیشن جوړی
په لیک کې د اسلام آباد های کورټ په خونی جج جسټس شوکت عزیز صدیقی ذکر هم شوی دی چې د کال 2013 د جولای په میاشت کې د وکیلانو یو غونډه د وینا په محل په استخباراتي درو د رقم تورونه لګولې وو له هغه پس د سپریم جوډیشل کونسل له دندې ګوښه کړو خو څو ورځې وړاندې سپریم کورټ بیا بحال کړو او د پینشن او نور مراعات ورکولو حکم یې وکړو په اسلام آباد کې د جنگ ورځپاڼې کلم نگار ایوب ملک وایي چې د یو پرمختللې ټولنې لپاره تر هر څه زیاته آزاد عدلیه ضروری ده د دې لیک په اړه د پښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل
میرا خیال ہے کہ یہ بہت جوڈیشری کی تاریخ میں بہت اہم لیٹر ہے جو کہ 6 ججوں نے لکھا ہے اور اس میں انہوں نے پورے واقعات بتائے ہیں
کہ ملک تعدلی پر تاریخ کے دار مہم خط تھے شپک ججانو لکھلے دے دوی د هغه پیښو ذکر هم کړی دی چې څنګه او په کومو موقع استخباراتي ادارو په دوی فشار راوړی وو. که عدلیه او میډیا آزاد وي نو سیاست به هم سم وي. سیاست، عدالت او حکومت د یو بل سره تړلي دي. دا خط د پاکستان د ټولنې د ښه کېدو لپاره لومړی ګام ثابتېدای شي.
پاکستان کو ایک بهتر سماج بنانے میں پہلا قدم ہو سکتا ہے.
حکومت، استخباراتی ادارو او سپریم کورٹ تر اوسه د اسلام آباد های کورٹ د ججانو د لیک په حق را عکس العمل نه لیکره کړی. خود رسنیو در پرونو تر مخه پښپګشتم مارچ د اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس امیر فاروق او د سپریم کورٹ چیف جسٹس قاضی فیض عیسی ترمنځ په دې اړه ملاقات شوه دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سمزو بلوچستان ته د بلوچستان پښتون مشتي سیمه دوکې ځخه 15 ورځې وړاندې تشتول سوي د کولی او مزدوران تر اوسه نه دي موندل سوي. د کولی د مزدورانو د اتحادیې په وینا د مزدوران بلوچ وسلوالي ډلې تشتولې دي. اتحادې زیاتوي چې وسلوالي ډلې ورته په دوکې کې د کولی د رایستلو د کار د تړلو هم ویلې دي. بلخوا د بلوچستان د کولی په قانون کې د پرله پسو پیښو پر ضد په کوټه کې مزدورانو احتجاجي مظاهره کړې ده او د مزدورانو د حفاظت لپاره عملی ګامونه پورته کولو غوښتنه کړې. تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
په دوکې کې د نېشنل فیډریشن زلی صدر امبر خان و مشاډډو ته ویل دي که یاد مزدوران را خوش نسو نو کان کیندونکو به د احتجاج په توګه د کوېلې د رایستلو کار بند کړي. هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې په سیمه کې د امنیتي سرتیرو د مشرانو سره په دې اړه خبرې روانې کړې دي او اله ده چې ډېر ژر به یو ښه نتیجه ورکړي.
حکومت خو کمزور نه دی. حکومت خو دغه خلک دي د لیبر ته تحفظ وکړي. نو افسي خو شته ولې د افسي باوجود هم دغه کیسه وشوه کېږي. نن هم دا خلک راغلي دي، بیا پرچیانې ورکړي. اصل کې فلحال ټایم کې دا مسلې ډېرې پیشینګیانې دي. دلته اکثر ټایم نږدې دی، د لیبر د شوټۍ ټایم نږدې دی. نو بعضی اوقات دوست زینی خلق درست دی چه آقا یا ریای زمان بل خرابی چه زمان پیسی و رکابه کی چه دلتا اختر را روان نو دیر مسئلی دی.
ده نموری پا خبره چی بلوچ وصلوالی دلی بلوچ لیبریشن آرمی ده دی پیش زمواری کبل کرده ده او ده مزدورانو ده تشتولو پر محال پرچانی پریش دی پا کمک چیه غشتن کرده ده چی ده دوکی ده کویلی ده رایستولو کار دی بند کرل سی. خود بلوچ وصلوالی دلی لخوا پا دی اړه تر اوسه څه نه دی ویل سوی. بلخوا تیره ورځ د کوټ پرس کلب مخ ته د یادې پیش تر څنګ د ارنایی د زردالو په سیمه کې یوه اونۍ له مخه د کویلې په کان کې د چاودنې په ضد احتجاجي مظاهره وسوه. په هغه پیښه کې 12 کان کیندونکي مړه او 8 نور زخمیان سوي وو. په کوټ کې د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزي سکتر سلطان لالا او مشال ریډو ته وویل چې د حکومت د بې غورۍ له امله کان کیندونکو د بارودو چاودنه کړې وه.
نتیجه کی مائنس شاته لکشینی مائنس شاته کښېنستلې دي. د هغه وجه دا ده چې دی د بارودو دماکه کړې ده او دا د بارودو دماکه دا اول غښ نه ده. په دې بلوچستان کې ګورنمنټ منه کړې دي چې دماکه بنه کوي. د دې باید د تحقیقات وشي چې دا کم کمپنۍ د چا پر نامه دم ذکر د چا پر نامه هغه حالت کار نه کوي. ټیکداران لګیا او دا غو دا نتیجه وسوله چې دا د بول ځوانان د روزي په میاس کې دا دي شهیدان.
بلبلو ته د انساني حقوقو د کمیشن لخوا هم ویل سوي دي چې په پاکستان کې د کویلې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره په کال 1923 کې چې کوم قانون جوړ شوی و پر هغه عمل نه کیږي. په دې ترڅ کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر اډوکیټ راته وویل چې زیاتره د کویلې د کانو خاوندان خپله نه بلکې په ټیکدارانو کار کوي، څوک چې حفاظتي انتظامات په پام کې نه نیسي.
خصوصا یو خو هغه لرګی چې هلته استعمال کیږي هغه دوی عام د سفیدې لرګی یوز کوي. نو اکټ کې هم لیکلي دي چې باید کې د کیکر لرګیان استعمال شي، ولې چې هغه طاقت لري او مضبوط لرګیان ده. دا ټنلز دوی جوړي، کم از کم باید کې 5 فټ ټنلز وي. سرکار انسپکټران ډیر کم لري. ما خیال 15 انسپکټرز دي ګرد بلوچستان کې د لکا حساب سره ماینز دي.
خود ته په کوټ کې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره جوړ سوی د حکومتي ادارې ډایریکټریټ اف ماینز چیف انسپکټر عبدالغنی شاوانی بیا وایي چې تر څو د کویلې په کار کې ټیکداري سیستم نه وي ختم شوی تر هغه وخت پورې د دغه ډول ناوړو پیښو مخنیوي کول ګران کار دی.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ
د مشال ریډیو په دوه نیمای کې هم درته یو شمیر ریپورټونه لروخ په داولې نیمای منستر رسیدلی یو راځي د خبرونو لنډیز وروارو د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وزیر ویلي چې د امنیت په اړه د وزیر اعظم په مشرۍ ځانګړي غونډه کې په بشام کې د چین انجنیرانو د وژنې د پیښې د پلټون لپاره د ګډي تحقیقاتي کمیټې جوړولو فیصله شوې ده. اتا تارر نن په اسلام آباد کې د خبر غونډې پر مهال وویل چې په غونډه کې د وزیر اعظم علاوه د وفاقي وزیرانو د فوج مشر جنرال آصف منیر د څلور واړو صوبو اعلی وزیرانو چیف سیکرټرانو او د پولیسو مشرانو ګډون وکړ. پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر ته حکم کړی چې د اسمبلی پر ځانګړو چوکیو ټاکلو غوړو څخه دي سوګند واخلي. عدالت نن د مخصوصو چوکیو په اړه د مقدمې په مختصره پریکړه کې دغه حکم وکړ. جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې له زمي انتخاباتو د بایکاټ او احتجاجي تحریک په لولو اعلان کړی. مولانا فضل الرحمن نن په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د 8 فروری د انتخاباتو نتیجې مستردوي او د په خبره ځکه چې موجوده پارلمان او د ولس کم او د استابلیشمنت زیاته نمایندګي کوي. د ملګرو ملتونو تازه رپورټ وایي چې روس د روان کال د فروری تر 28 پوري په تیرو درې میاشتو کې شای لښته لږه دود دیرش یوکراني جنگي بندیان اعدام کړي وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د مارچ پر شپږمه ویلي چې د دسمبر لومړۍ او د فروری تر 28 پوري د لښته لږه دود دیرش یوکراني جنگي بندیانو د اعدامولو دولس رپورټونه ترلاسه کړي ول او وتوانېدل چې د اوو یوکراني سرتیرو د وژنو تصدیق وکړي. سازمان زیاتوي چې راپور چمتو کولو په موده کې له هغو شپېتو جنگي بندیانو سره خبرې کړي چې د جنگي بندیانو د تبادلې پر مهال خوشي شوي ول. د سازمان په خبره په دې کې نیمایي چې ټولې سړي ور په اړه کړي چې باندې جنسي تیرای شوی د بجلی کرنټونه ورکول شوی او بهل شوی دي. ملګرو ملتونو د رپورټ په اړه روسي سندې ویل. تاسو مشال ریډیو ریاو سم د خبرونې دومه نیمایي تر اغلو په دومه نیمایي کې مو د سر رپورت دا دی چې د امریکا بهرنی چارو وزارت وایي چې متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې د داعش خراسان څنګې د ترګرو فعالیتونو د احتمال په اړه اندېښنه لري. د دې وزارت وایاند ماتیو میلر پرون واشنگتن کې رسنوي ته وویل د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوشیار اوسو. دا په داسې حال کې ده چې جمهوری غوښتونکي سېنېټر لندسي ګراهم په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې په مرکزونو د بریدونو غوښتنه کړې. جزئیات د امید سهرمل په رپورت کې.
تیرونی په کندهار او مسکو کې د داعش ډلې له بریدونو وروسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د داعش خراسان ډلې د وړتیا په اړه اندېښنه ښيي. د دې وزارت وایان میتیو میلر چې پرونی په واشنگتن کې د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکول وویل متحده ایالاتو روخانه کړی چې د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار ووسو او د دې هدف لپاره دوی خپل متحدانو سره په ګډه کار کوي. هغه په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د غواخو فعالیت په اړه وویل
د افغانستان په اړه باید وایم چې مقتل ویلي مهمه ده چې دا هیواد نور د ترهګرو لپاره په امن پټن ځای بدل نشي. هغه چې غواړي امریکا ته ځان ورسوي موږ په افغانستان کې ترهګرو سره د حساب کولو په برخه کې خپل شمنتیا خوده لیده. خو موږ طالبانو ته هم روښانه کړی چې په افغانستان کې دننه له ترهګرو ډلو سره مبارزه د دوی په ګټه ده.
د طالبانو حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو له دې وړاندې یې بیا له بیلو چارواکو ویلي چې داعش د افغانستان لپاره لوی خطر نه دی. په داسې حال کې چې داعش خراسان څنګه واکته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په طالب چارواکو د بریدونو په ګډون د افغانستان په بیا له بیلو ولایتونو کې خونړۍ حمله کړې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو نن په خپل ایکس پاڼه مسکو کې د داعش ډلې برید ته په اشاره لیکلي دا برید ښیي چې د داعش ګواښ لا تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی. خغلی پومپیو د نیوکې په ډول د حملې کلی چې د افغانستان په اړه د بایډن چلند دا ګواښ لا زیات کړی دی. له دې وړاندې جمهوري غوښتونکي سناتور لندسي ګراهم په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې په مرکزونو د بریدونو غوښتنه کړې وه. خغلی ګراهم په خپل ایکس پاڼه لیکلی وو باید په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې اړوند اهداف سخت په نښه کړو او مخکې له دې چې ناوخته شي د هغوی عملیات شن کړو. د ویلو دا چې د یکشنبې په ورځ امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال هم د داعش خراسان څنګه د عملیاتي توان لوړېدو ته اندېښنه ښودلې وه. مقال د سی بی ایس ټلویزیون فیض د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش کولای شي په امریکا برید وکړي ویلي وو، هغه ته داسې بریښي. خو د طالبان حکومت بیا تل ادعا کړې چې اجازه نه ورکوي څو د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان حکومت له هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لپاره تیاریاني پیل کړي دي. د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته لیږلو په دوه ملړی کې به اسناد لرونکي افغانان هم د ملک څخه وایستل سي. مرکزی حکومت ټول ثبوت ویلي چې په خپل سیمو کې د افغان کډوالو پاکله معلومات راغونډ کړي. په پاکستان کې د ټولټاکن وړاندې لنډمهاله حکومت د کډوالو د ایستلو اعلان کړی او په لومړۍ مرحله کې د بی اسناد افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د لیږلو پریکړه کړې وه. تیر کال د نومبر په میاشت کې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې وه، خو تر اوسه کره معلومات نشته چې په دې دوران کې څومره کسان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. خو ځینې شمیرې وایي چې د دوی شمیر 15 لکه دی. د اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو لپاره د نیټې اعلان نه دی شوی، خو اټکل کېږي چې د راتلونکي میاشت 15 نیټې نه وروسته په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کړل شي. تفصیل به راشد خټک واورو.
حکومت د اسناد لرونکو افغانانو د وستلو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکلې، خو اټکل کېږي چې پرتلونکو میاشت کې د روژې د ختمېدونه پس په دغه مرحله شروع کیږي. په پاکستان کې د انتخاباتو نه وړاندې نگران حکومت تیر کال د نومبر په میاشت کې د بی اسناد افغان کډوالو وستلو لړۍ پیل کړې وه، چې اوس یې اسناد لرونکو افغانان هم پکې شامل کړل. په اسلام آباد کې اوسیدونکو افغان ژورنالیست حشمت وجدانی وایي چې د افغانانو وستل د پاکستان سیاسي پریکړه ده چې پیلې به د دواړو هیوادونو لپاره ښې نه وي.
د طالبانو راتګ سره په افغانستان کې کوم تمه توقع چې د پاکستان له خوا کېده هغه زه فکر کوم پوره سوی نه ده، او په دې ورستۍ کې کوم ناامني او اقتصادي ستونزه چې په پاکستان کې رامنځته شوې دوی دې ته اړ کړي دي چې افغان مهاجرین د پاکستان څخه وایستل شي. که چیرې دې ته یو میکانیزم جوړ شي لکه موقت حکومت غونډې نه چې هغوی اعلان وکړي په یو میاشت کې ټول افغانان وځي، هغه میکانیزم پر اساس که چیرې افغانان لکه په څو حلو کې ورته د دې زمينه مساعد شي سبا عزت دوی بیر افغانستان ته ولي ګلسي دا به یو خاطر وي.
تیر کال د نگران حکومت د اعلان نه پس له پاکستانه لګل شو بیا اسناد افغان کډوالو سم شمیر معلوم نه دي. ژورنالیستانو ته د دوی د ورکړل شو ځوابونو نه داسې ښکاري چې د کورنیو چارو وزارت، سفران او حتی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کارکوونکي هم په دې اړه کره معلومات نه لري. حکومت ویلو چې 1,00,000 بیا اسناد افغان کډوال خپل ملک ته بیرته لیږي. البته د افغان کډوالو بیرته لګلو پروسې د نظارت ورزنی رپورټونو تر مخه له 500 څخه تر 600 پورې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي د افغان کډوالو وستلو پریکړه د حکومت نه بلکې د اسټابلیشمنت ته او په نېشنل اکشن پلان کې شامل ده. د حکومت لخوا د افغانانو د وستلو لپاره وړاندې شو وجو پاړه مشال رډیو ته وویل
دا یو عذر چې کومه دی چې دا افغان کډواله د پاکستان په معیشت باندې دا یو بوج دی، نه دا هم یو ډېر کمزور عذر دی ځکه چې د 30 کروڑ آبادی دا ملک دی، نو په دې کې دا 40,000 افغان کډواله دا څنګه بوج کېدی شي چې په هغه کې زیاتره چې کومه نه هنرمند دي، نو په ځای د دې چې دا هغوی د هنر نه استفاده وکړي شي او هغوی په دې معاشره کې لکه انټیګریټ کړي شي څنګه چې مهذبه ملکونو کې کیږي، د هغې په ځای باندې لکه کله چې
ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی UNHCR د اعدادو شمار تر مخه په پاکستان کې 1,00,000 اسناد لرونکي افغانان اوسیږي. په دوی کې 15,00,000 پروف او رجستریشن کارډونه لري او 2,00,000 سره افغان سیټیزن کارډونه دي. په 2020 کال کې په افغانستان کې د جمهوریت حکومت د نړیدو او وسلوالو طالبانو واک ته رسیدونه پس له 6 تر 8 لکو پورې نور افغانان هم پاکستان ته راغلي وو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي. په خیبر پښتونخوا کې د شمسی یا سولر لګولو او بیا د جنوبی وزیرستان کې د نیالګیو لګولو په اړه رپورټونه لرو، خو اوس بلار سو چمن ته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد تیر کال پلسوي پر رتله هم روان دي. د پرلت مشران وایي پروژه کې هم د خپلو لښمیر ملاتړو په مرسته پر لاته دوام ورکړي. دوی په نه د پاکستان حکومت شرطونه د سیمې زرګونو خلک بیروزګار کړي دي او ځینې حتی د ماشام ډوډۍ ځانته نصیب پیدا کولای. د پرلط مشران زیاتوي د پاکستان ریاست دوی نه مجبوروي چې پر امن احتجاج په پورته شدو د هغه بدل سي. په مرکز بلوچستان کې په نو منتخبو حکومتونو لا هم د چمن د پرلطوالو د دې غوښتنو په اړه چې له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره دي د پاسپورت او ویزې شرط ختم سي. د موضوع تفصیل د بوروال کاکړ پر رپورٹ کې.
د چمن پر پولا د پاسپورت او ویزې پر ضد روان پرلت اوس شپږمې میاشتې ته اوښتې خو لا یې هم غوښتنې نه دي منل سوې. د چمن د تجارو د اتحادیې یو مشر او د پرلت مخکش صادق خان اڅکزي د مارچ پر 15مه مشال راډیو ته وویل د پاکستان له واکمنو سره د هغو لکونو ماشومانو او میرمنو غم هم نسته چې پر دوه وخته ډوډۍ توان نه لري. دویل د زیاتې سوی گرانی او روزی د ضرورتونو لکبله د بیروزګار سو خلکو مشکلات لا زیات سوی دي. صادق خان څنګه زیات کړه چې دوی د پرلتوالو د اسانۍ لپاره په روزه کې یوازې منتظمین پریشي او نور خلکو ته په آرامه د روزی نیولو ویل دي.
دلته بار بار پر موږ باندې دز سوی دي بار بار د درنې د خلک مولو پلانینګونه سوی دي شیلینګ سوی دي هغه سکیورټی د لغړی احتیاط د درنې منتظمین خالد علی ناشتي نور موږ خلکو ته بالکل دا اجازه نور کو چې دی راسي 15 ورځې بعد به بیا ته وګوره شاید په دا روزه کې انسانان دومره تنگ سي چې دا هغه بیا حد مکیږي.
صادق اڅکزي زیاته کړه چې غربت ځپلی او لتیرو شپږو میاشتو راځي بیروزګار ناست خلک نور بیزغمه سوي دي. د په وینا وړاندې هم څرګنده کړي او اوس بیا وایي چې که خلکو په تشدد لاس پورې کړ نو د په وینا ذمہوار به د پاکستان ریاست وي.
مش خالي امن ساتلې دي دا می ګناه ده که بیا موږ په بدامني کې لاس ووایي که بیا موږ ودا شانت لاس واچاوي چې هغه بز مژم د خپل ځانو تاواني د حکومت بم تاواني مرجه نه مجبور کی چې بیا مژ د کارونه وکړو چې د ګورمنټ او زمرد مابین سټیټ چیلنج سي او پر امن مظاهره هغه د تشدد خواته ولاړ سي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر لومړۍ نیټه د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لګولې دي. حکومت دریز لري چې پاکستان او افغانستان دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزه وي. د دوی په وینا بلې دا ګام د خپل ملک د امنیت ټینګولو او د کاچاک مخنیوي لپاره اخیستې دي. خو د چمن پر لټوال وای د پاکستان حکومت دی د پخوا په څیر دوی ته پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړي. د پاسپورت او ویزی شرط عملی کېدو لکبله په چمن کې هغه په زرګونه خلک بیروزګار شوی دي چې په ورځ بیا پر دې پوله سامانونه وړل راوړل. نور محمد لدوی څخه یو دی. دی وای په کور کې شپاړه ستنه لري او دی ورته لتیرو شپږ میاشتو راځي د بیروزګارۍ لکبله پر کور ناشته. څنګه څنګه
ورته د کور باندې شېمې برابرې سره خاړې نه نو ساو باندې سلو نه وسمه
د پاکستان لخوا د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کېدو نه یوازې په چمن او شاوخوا سیمو کې په زرګونه خلک بیروزګار کړي دي بلکې له افغانستان سره تړلې کاروبار یې هم خورا متاثر کړي دي. په کوټه کې یو دکاندار وای
د تیر شپږ میاشت رئیس کم پاک افغان بارډر بند دي نو حتی از مور د کوټ کاروبار هم سره ختم شوی دي. دا سه وبل کوم شم بیروزګاری به کاروباری د مخصې په وابطه کې به 15,00,000 سودا کېدل اوس به زده درته 30,000 روپۍ هم نه پرکېږي. د بارډر د بنجې دو سره کړ د چمن خلک متاثر نه دي حتی ټول پاکستان خلک وسره متاثر دي.
د چمن ترڅنګ د جنوبي وزیرستان په انګورو اډا کې هم خلکو د تیر کال د نومبر لمیاشتې د پاسپورت او ویزی شرط عملی کېدو پر ضد پرلت وهلې دي. د پاکستان تیر حکومت د دې دواړو پرلتونو غوښتنې بې ځایه بللې وي خو اوسنی حکومت یې لا په اړه څه دریز نه دی وړاندې کړی.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري اوسم یو بل رپورٹ تر ازو په پاکستان کې د بجلی لوټ شیډینګ زیات شوی او ورسره د بجلی بلونه هم خلق وای چې زیات ورته راځي. هم له دې وجهې خلقو مریضي شمسی یا سولر انرژي طرف ته مخه کړې ده او په ډیرو سیمو کې خلق د سولر انرژي لپاره خپل ضرورتونه پوره کوي. حکومت هم هڅه کوي چې خلق سولر یا شمسی انرژي لور ته مخه کړي او په دغه لړ کې خیبر پښتونخوا کې د انرژي په یو شمېر پروژو کار پیل دي. کارپون وایي چې خلک د سولر یا شمسی انرژي څخه کار واخلي نو د درنو بلونو نه به نه یوازې خلاصي او د بجلی د لوډ شیډینګ ستونزه به هم هوار شي. په دې اړه د وسیم سجاد رپورت اورو.
په پاکستان کې د برېښنا د استعمال لپاره د عامه بجلی پر مقابله کې د مریضي یا شمسی انرژي پر استعمال کې زیاتوالی په نظر راځي چې لامل یې په دغه ملک کې د بجلی د نشټوالي او د بجلی لوړ بلونه بولل کیږي. د کوز دیر جواد احمد یو د هغه خلکو دی چې د کور ضرورت پوره کولو لپاره یې پر نږدېو کې د شاوخوا 3,00,000 روپو په لګښت د مریضي انرژي تنظیم کړی دی. نوموړی وایي پر دغه اقدام سخت خوشاله دی او پر تیر وخت کې د بجلی نشټوالي د کور خلک سخت اغیزمن کړي وو. جواد احمد د مارچ پر شپږشتمه مشال ریډیو ته وویل
د سروج کې به بجلی سهار تلا او ماخام به راتلا او بیل به هم ډیر زیات راتلو. نو د هغې د وجې مونږ سولر ولګو نو ماشاءالله اوس دا بل هم ډیر حد پورې کنټرول شوی دی او د بجلی نه هم نه خبرېږو. مطلب سحر نه چې وي نو د مازیګر پورې په سولر چلیږي او د هغې نه پس ماخام ماسخوتن لپاره هغه آلریډي بیټری کې سیو شوي نو هغه بیا یوز کوي.
د ماحول صفا ساتلو پر خاطر او خلقو ته بغیر د تعطل بجلی ورکولو پر خاطر د پاکستان حکومت هم په روان وخت کې په خیبر پختونخوا کې د 203.50 میگاواټو 15 پروژو کار روان دی چې پکې 2,500 میگاواټه د ډی آی خان په کولاچی سیمه کې دي. یو 3.5 میگاواټه پروژه او بل 50 میگاواټه پروژه د نوخار په لاچی سیمه کې روانه ده. 15 د 50 میگاواټو پروژه د کوهاټ په سیمه کې ده. په یادو پروژو کې پر ځینو کار هم پیل شوی او په نورو د حکومت لخوا د زر کار شروع کیدلو هیله څرګند شوی. په خبرو پښتونخوا کې د مریض انرژي په مد کې آلاز د کړکون کې او د وولټ ماینز نومي کمپنۍ مالک انجینیر ملک ابرار په پاکستان کې د مریض انرژي د زیاتېدو پر اړه مشال ویډیو ته وایي
مثلا یو سیستم زمون کسٹمرز ولګي په 10,00,000 روپۍ یا په 15,00,000 روپۍ دغه د ضرورت مطابق نو دغه چې کوم روټین یوز نو په 2.5 کال کې هغه ته د دغه سیستم چې کوم قیمت ته هغه ته ریټرن کیږي چې کوم زمونږ په خلک دی په کمیونټي کې او هغه په دې پوهیږي چې هر د چې کوم فاسل فیولز ولا کوم انرژي ده نو دغه ختمول غواړي او رینیوبل انرژي طرف ته سوچ کېدل غواړي نو دغه یو مین یو اهم وجد چې هغه خلک انکرج کوي.
د هیواد په ټولیز تولید کې د مریضي انرژي اوسنۍ ونډه 1,600 میگاواټ ده کوم چې په پاکستان کې د ټول تولید 1% ګڼل کیږي او د حکومت لخوا د انډیکیټیو جنریشن کیپاسټی ایکسپنشن پلان مطابق ټاکل شوی هدف 2,900 میگاواټ دی. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په داسې حال کې چې سپرلای دی په سولي وزیرستان کې د ځینو ځوانانو د میوه د بوټو نهالولو کمپاین پیل کړی دی. دوی وایي چې خپل سیمه شنه او آباده غواړي او باید په سیمه کې د ځنګلونو د غیر قانوني نیولو وهلو مخه ونیول شي. دا ځوانان وایي چې باید حکومت او ځایي انتظامیه ادارې ورسره په دې کار کې مرسته وکړي او د ځنګلونو د تحفظ لپاره د ګامونه پورته کړي. بلخوا په سیمه کې د ځنګلونو د محکمې چارواکي وایي چې صوبایي حکومت ورله پانګې نه دی ورکړي او د نو بوټو د نهالولو او د هغې د حفاظت وسایل نه لري. تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل ادا پټویلی کلی اوسی دن کې مشال ریډیو ته ویلی دی چې په سیمه کې د میوو بوټی کارلو مهم شری کړای دی. د پټویلی ویلفیر فاونډیشن مرستیال مشر بلال ماسی د دغې مهم په براکښې مشال ریډیو ته ویایي
خپل کلی شه 150 لګ بګ اخروټ ټماټر
پٹویلی کلی یو اسی دن کی خبریں ہم اوروئی
تقریباً
مشال ریڈیو چې د پټویلی کلی اوسیدونکو د میوې بوټي لګول مهم په باراکښې د سویلي وزیرستان ځنګلاتې محکمې مشر وحدت زیشان سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل دے جنگلات محکمہ مشر وحدت زیشان دا ہم وویل چپ ضلع کے دے جنگلات غیر قانونی کٹائی کے کاکڑ کسانوں پر خلاف یہ گامونا پورتا کڑی دی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
د روژې میاشت او روژه هم ماته شوې ده په پاکستان کې. نو د چایو خبره به وکړو. د سوات په مرکز بنګوره کې تر روژه ماتي وروسته په هوټلونو کې د چای څښلو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کېږي او دا وخت به هم روانه وي. سیمه دا رپورټ خپرو. دوی وایي ګرمه او خوندوري چای د روژې ستړیا ختموي. بلخوا د چای هوټلونو مالکان وایي په روژه کې کاروبار ښه شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د بنګوري د چایو یو هوټل ته له ورغلو کسانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
مطلب نشو تو
بس یو خاص یو ټرین هم جوړ شوی دی خلک داسې راځي. بلدار چې موږ خبره چې شوقی نه کنه پښتانه او تر پښتونخوا کې هم خلک ډیر زیات چې خوښي.
بل برګره زرم پختره کو سلامونه
وعلیکم السلام
سره سره خپل په جنګلو کا
زمانو عبد الکبیر دے او زره ملاکند اوسیدین کې
هم زکه اون کې سټوډنټ
هه سټوډنټ بی ایس اسلامک سټڈی 6 سیمسٹر نه
دا روټین دے روزانه راځي چیلا او دا
خبر ہے انسان لگ تکاوٹ ہی دیچی کی دا سے بس مونگ ارتوے چی وہ نشہ دے زیادے سے چی دا ہم نے اس کے لیے نکار
نہیں گھوٹین پکی دیگا دل تک تاسو دا آوازو نم آو رہے دا دا ہوتل یا چھائے پخون کی مالک سر والا آڑیا مالتا سر تو خبر ایک کہو چیرہ رو جماعت نوز تا سمرا کسانو لا چینہ دو پخائے سونک خلق را جی کم کم زین آردی دیمان باس سلامونا
وعلیکم السلام
سر سر اخپلا پی جنگلو کا کنا
یا زما عبد الله جان نوم دی جی
سو نوخ نه دی چای ته رول کار کې
یاره یوشل کا لګی کی جی او جی
او پتی بوزه کې خلک چای دی اس کی خبر اوجه کی اس کی
یاره بس پردی من غوره کو په بوزه کو په ودا کې بو روزه کې دوړ یو شان دی چای خلک سکی
پرو جماعت نه بعد چې خلک راشي اس سوره چای او سټه پور اساس اٹای ګلا وای
یاره جی ما د ما هم نه ولا تر سحر بنګ پور بس ولاړ و ده
خوب را چی نه خرسی کی
یاره بس ډیر بشمار خرسی کی
پته هو ولي کنه سو لوټه پي دا سره وړای
یاره ډیر
بلټو راوړای
او جی په بلټو راوړو جی
اسونه کسان دی کی کار کوي ساس سره دی
یاره جی 20 22 کسان پورې من سره کار کوي نو
مزدوری خبر برابر ملوي
او جی خبر برابر ماشاءالله ملوي
ماته چه ګران ورکوي کار ځان ورکوي دار
اوس یاره مناسب ریټ سره ورکو چې خپل په خونه په خپل والي باندې ډیر خلک دل ترازي
وچ په غو نه استعمال
نه جی نه نه وچ په نه
په ګم نه استعمال
نه جی نه
تازه پي
تازه بالکل تازه
اوریدونکو دا د سوات میګورې نشات چوک هغه وخت دی چې کله روزه ماته وشي بیا خلک تراوی وکي او دغه نه وروسته سوداګر نو روزي نو دلته پکې چې دی نو د هوټل یو شمیر کوکی دي دکانونه دي خو پاز دکانونه بګی داسې دي چې پاغي باندې ګڼه ډیره زیاته ای ځکه دغه چای خره تاسو ووري دن دغه نه د سر خپل قربا نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکې د الله پامن
د روزماتي ورسته د سواد په چای خانو کې د خلګو غنه غنه چې ستړي او باسي هم له روزي سره د تړلو دغه لړۍ سي مشالې دوی هر ورسته ستوړند کوي نن وړاندې کوو چې ل خپل خاورې وطن یا هیواد سره مینا څه شری حیثیت لري و به ورچ کله اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکه څخه مدینه ته هجرت کوي نو ولي په لار بیا بیا شاته قتل موزي مفتی ذکر اللہ ذکری روشانہ کرے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو گران و محترم رور پختنه کړی دا چې د وطن سره او د خپل قوم سره مینه کول دا شرعاً روا دی او کروانه دی مختصرا مستاش خدمت کې زه عرض کوم چې د وطن سره مینه کول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله کفار مجبور کو نو کومنګ وتا سو فکر کو درې پنځوس کالا د کفارو هر یو اذیت هغه برداشت کو او ویز غامه فقط په دې خاطر باندې چې د وطن خوږی شپې دي په دغه خپل وطن کې زپاتې شما او په خپل وطن کې د خپل خدای جل جلاله عبادت وکما او بل پلنته چې کله ټول لارې ور باندې بند شولي او بل چاره نه و نو مدینه منوره ته لاړه او د مدینه منوره د تک پلار کې هر واری مخ را ګرځاو مکی مکرمه ته او دا بویل چې ای خوږی مکی کدی کفارو زنه محرومه کړه استاد دیدن نه او استاد وسیدلو او دلته د پاتې کېدل نه زبېس کله نه وتی او که الله جل جلاله ما ته حکم نه وکړي دی زنه د وتل نو ما به هیڅ کله ته نه پریخه ای مکی مکرمه بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شوق سره او په مینه سره راتګ د مکی مکرمه په لور باندې بیا د مکی د خلکو ټول شرایط قبلول په دې خاطر باندې چې زما د وطن خلق دی او باید زده دوی سره خو برتاو وکما خو اخلاق ور سره وکما هغه د غیر مصالح نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغې او عمره ورتا پلار کې هغه د احرام خلاص کو او عمره ونکړه لا په دې خاطر باندې چې مشرکین د مکی خفه کېدل برته رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځید او په بل کال کې دراتګ اراده وکړه امدارنګ کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغې مکی مکرمه ته د فاتح په انداز باندې نو په کار خدا و چې ټول مشرکان چې د صحابه کرامو د مسلمانانو زمکه قبضه کړی وي او داوی مالونه لوټ کړی وو همداسي ور سره صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم کھڑے وے خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وطن ولی د عزیز او تربور د خیال ساتلو بخاطر باندې اعلان وک چې څوک د ابو سفیان چې هغه وخت مسلمان هم نو د هغه کور ته ورننوځي چې هغه د هغه ځای یو ملک او مشر و، نو د هغه مشر درناوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکوئ چې هغه به په امن کې هغې ته به موږ سنوی و، او څوک چې د الله جل جلاله کور ته راننوځي نو هغې ته به موږ سنوی و. نو د دې خبرې نه معلومیږي چې ګوره د هغه قوم مشر هغه ته دومره اهمیت ورکړه چې د هغه کور یې د کعبۃ الله سره برابر وګڼه. دا نه و مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې خاورې سره مینه او محبت، مینه او محبت څه ګناه نه ده د خپل وطن سره. ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبې مفتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.